وخت سهار لس بجې شوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مصاحبه کوي کاکړ هرکلی کوم د فاټا د سینټ خالي څوکۍ یو راپور تر سوې نامې او په دې اړه د صدارتي اډیننس د حمایتي او مخالفه د قومي اسمبلی له غړو سره ځانګړې مرکې په فاټا کې د نوکری د قابلیت په بنیاد د ټولو په اړه د یو نوي نظام متعارف کول د کابل او اسلام آباد اړیکې په افغانستان کې د سولې بهیر افغانستان کې د پښتورسو هزارګانو په اړه د وسلوالو طالبانو اعلامیه او ځینې نوې رپورټونه په روانه کړي کې لرو. په پای کې په دوه منیمه کې د هفته د باختر ستوري کلتوري پروګرام لرو. فایل به خبرې سرچکی د پاکستان انتخابی کمیشن وای تر څو د فاټا سینټ انتخابات پاړه د ولسمشر جاري سوي اډینټس کې ستا ابهام ختم نسی پر هغه د ټاکنو نوې نیټه نس اعلان ولای. د افغانستان نیمروز ولایت له سندانه یو خطرناک بندي تیر ماښام له 15 بندیان سره د تشکیل هڅه وکړه خو ناکامه شوه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وای اسلامي دولت وسوالې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود پاتې شونی یا بقایات فورانول سره جنگي جرم ترسره کړی دی. او سم د خبرونو تفصيل د پاکستان انتخابي کمیشن وای تر څو د فاټا سینټ انتخابات په اړه د ولسمشر جاري سوي اډینټس کې ستا ابهام ختم سوي نوي تر هغه د ټاکنو نوي نیټه نس اعلان ولای. د زیارت پرس په ټول پاکستان کې د سینټ پر خالي چوکي انتخابات وسول خو انتخابي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر ممنون حسین لخوا د جاري سوي اډینټس لواجی وځندولې. د جمعې پرز انتخابي کمیشن پر خپل پاڼه بیان خپور کړی چې وای اډینټس د ابهام او تضاد ډکته او د حق قانون چې له مخې انتخابات اعلان سوي ضد دی. د پخوانی قانون لمخې به د فاټا د قومي اسمبلی غړو د سینټ په ټاکنو کې څلور اوټونه استعمالول خو اوس اډینس وایي چې یو غړی یوازې یو اوټور کولای شي. د فاټا د سینټ پر څلور څوکۍ به د زیارت پر ورځ ټاکنې ترسره کېدلې. فاټا سیکرټریټ دا وکړي چې په قبایلي سیمو کې یې د نوکری ورکولو لپاره له درغلي او سفارش پاک نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکرټریټ ویاند فیاض علي شاه د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ټول چې د فاټا هر هغه کس ته به نوکری ورکول کېږي چې نېشنل ټیسټینګ سروس لمخې کېدونکي امتحان کې کامیاب شي.
پلمبی جل باندھے تاسو باوری دلی چې پسې ډپارټمنټس کې د این ټی ایس پترو باندھے اپارټمنټس کې مقصد سره داري چې ترانسپیرنسی میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده تیوزی او د کوم سړي اهلیت دی هغه ته نوکر ملو شي.
د فاټا ځوانان د دې ګام هرکلی کوي خو البته غوښتنه کوي چې باید د نېشنل ټیسټینګ سرویس دغه نظام نور هم واضح شي. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تیر ماښام له 15 بندیانو سره د تشتیدو هڅه وکړه خو ناکامه شوه. د نیمروز ولایت امنی قمندان محمد قسیم جنگلباغ مشالډو ټول دا کس محمد روزي نومېدی او له 4 کلونو راځي د نشي موادو د قاچاق یا سمګلینګ په جرم بندي وو.
یو تن د زندانیانو څخه یو تفنګچه محبس ته وارده کړې وه او غوښتل یې چې د 15 خطرناکو محبوسینو سره وتښتي خو نوموړی کس د پولیس لخوا وژل شوی او د 15 خطرناکو محبوسینو د تښتې مخنیوی هم شوی دی.
د نیمروز ولایت په زندان کې شاوخوا 350 کسان بند دي چې زیاتره شمېر یې د نشه موادو د قاچاق په جرم بندیان دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون ویاند وای اسلامي دولت وسوالې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود پاتې شونی یا باقیات په ورانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. ویاند نن په یو بیان کې ویلي چې زموږ شریک کلتوري آثار ارادتن تبا کول په جنگي جرم کې راځي. ټاکل شوی دی چې بان کی مون به نن د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو له مشرې ایرینا بوکووا سره ویني او ورسره به د نمرود شار تباکولو پر موضوع خبري وکړي. د ویان زیاته کړه چې دغه پیښې بانکیمون ډیر خفه کړي دي او د سیمې پر ټولو سیاسي او مذهبي مشرانو یې ژغ کړي چې د دې نه منونکي حمله د غندلو لپاره د خپل ژغونه پورته کړي. د عراق د سیلګری او تاریخي اثار وزارت وایي چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د جمعې پر ورځ د نمرود پاتې شونی یا باقیات په درنو پوجګاډو او بلډوزرونو سره وران کړل. د عراق دولتي خبري جي آژانس وايي حکومتي عسکرو د جمعې په ورځ ستراتیژیکا شارګوټي دور د اسلامي دولت ډلې څخه بیرته نیولې دي. العراقیا ټلویزیون د جمعې په ورځ وویل عسکرو د شیعه ملیشو او سنی قومي وسلوالو په ملاتړ د دور شارګوټي په جګړه کې د اسلامي دولت زیات شمېر وسلوال وژلې دي. دا شارګوټي د تکریت شار په لمنو کې پروت دی. پوځي قوماندانانو ویلي دور شارګوټي په بشپړ ډول آزاد شوی او د بل مهم شارګوټي علم پر وړاندې به نن یعنی د شنبې په ورځ پر مخ ولاړ سي. د قوماندانانو دا داوه آزاد سرچینو نه ده تصدیق کړې. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان باندې شو کړی چې په یوکرين کې د خپل څارونکو شمیر دوه برابر یعنی زرو ته ورسوي. دواړو وزیرانو د جمعې پر ورځ ټلیفوني خبري وکړي. له خبرو وروسته د روس د بهرنیو چارو وزارت یو اعلان خبره کړه او په کې ویل شوی لاروف او فرانک والټر د اروپا د امنیت او همکاري سازمانونو غوښتنه غوښتي چې ډېر ژر په یوکرين کې د څارنې خاص ماموریت منشور وغځوي او د څارونکو شمیر د زرو ته ورسوي. په عین حال کې د روس او یوکرين جرمني او فرانس استازو د یوکرين د ختیځ د شخړې د حل د هلو ځلو په لړ کې د جمعې پر ورځ په برلین کې غونډه وکړه. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګریګوري کارازاین له غونډې وروسته وویل د یوکرين د استازي پرته ټول د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د تماس ډلې د ونډې په زیاتولو سلا شول. او په پای کې هم د کرکټ په اړه خبر ورته لرو. د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. جنوبي افریقا ټاس وګټلی او پاکستان ته لومړی بیټنګ ورکړی. پاکستان په یو څلور اشاریه څلور اورون کې 212 رنزونه جوړ کړي. شپږ لوبغاړي سوځېدل دي. په لوبي په دوران کې دوه ځله باران وسو چې لاغه وروسته دا فیصله وسوه چې دا لوبه به 24 اوروي. د خبرونو پای. خبرونه مولا مشال ریډیو زخوا اوریدل او سم په دې روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د فاټا د سېنات انتخابات په اړه په جاري سوي صدارتي حکم کې د نیمګړتیا او لړ ټولو غوښتنه کړې ده. د دې اډینه سوجي انتخابات په ټاکل سوي وخت ونه شو. پر دې د فاټا د قانون سمې د ځنو غړو اعتراض شوی.
او پر دې آرټیکل 247 ختم شي، قبایلو ته الګ صوبا وی کی کونسل جوړ، ایف سی آر مطلب ختم شي، هغه په اړه څه مطلب نه دی. اورډیننس لګري کوي.
د فاټا سیکټر چارواکي د قبایلي سیمو خلکو ته د نوکری ورکولو لپاره د امتحان اخیستو یو نوی نظام معرفي کړی. خو ځوانان دې ته څنګه ګوري؟
دا یو قدم دی. فاټا سیکریټریټ انټیس کوم سیستم دی. دې سره سره بالکل واضح پالیسی او الیجیبلټی یا کرایټیریا ښکاره کوي.
په دوه مینه کې بختر ستوري د بی کلټوري پروګرام لرو چې پکې د ځینو نورو موضوع تر څنګ په جلال آباد کې د افغانستان د کرکټ لوبغاړو په اړه جوړ شوی انځوري ځا نندارتون خال هم درکو. انځورګر له دې څه هدف لري؟
نو موږ نور د جنگ جګړو د ټوپک د ډزو نه ستړي یو. بیټونه راواخلې لوبه وکړي د خوشحالۍ نه.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ویډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان انتخابي کمیشن د فاټا د سېنات انتخاباتو په اړه په جارسيبي صدارتي حکم کې د نمګړتیا او لری کولو غوښتنه کړې ده. انتخابي کمیشن په یو بیان کې ویلي چې ترڅو په دې کې نمګړتیا ختم شوي نه وي د فاټا لپاره انتخابات نسی اعلانولای. هم د دې اډینه سوجي انتخابات په ټاکل شوی وخت ونه سو. نور تفصيل مو په اسلام آباد کې خپل خبريال ریاض مسخیل پوښتلې دي.
دا چې کومه اعلامیه ده د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی، په هغه کې ویل شوی دی چې په داسې حال کې چې کله د سېنات د وټونو د پاره ټول انتظامات مکمل او ریټرننګ افسر او دغه رنګ چې کوم نور امیدوارانو یا کم د قومي سملې غړو د قبایلي سیمونو هغه د ووټ اچولو د پاره راغلی او تیار ناستو، دغه دوران ریټرننګ افسر ته د کم چې صدارتي آرډر دی هغه ملو شو او په هغه د هغه مطابق چې کم دویم دریم سلورم سیکشن دی نو په هغه هغه پخپلو کې د یو بل سره سمون نه خوري هغه کې تضاد دی او دغه رنگ شکونه را پیدا کوي د هغه په وجه باندې چې کوم ریټرننګ افسرونو هغه د کم چې د سینټ د قانون دی د الیکشن د هغه تر مخه د آرټیکل 28 تر مخه دغه الیکشن چې کوم دی دغه وټونه هغه د نامعلومه مودې لپاره اوزنډول او دغه رنگ الیکشن کمیشن په خپل خبر پاڼه کې وایي چې تر څو پورې حکومت دغه شکوک او شبهات او دغه ابهام او دغه شکونه نه ختم کړي او دغه تضاد نه ختم شوی نو تر هغه پورې دوی د فاټا یا د قبایلی سیمو لپاره چې کومه د سنټ ټاکنې دي نو هغه نشي کولی او چې کله هم دغه صفا یو بل آرډیننس دي ته مخه دراوي نو د هغه تر لاندې به بیا دوی چې کوم دي نو هغه د قبایلی سیمو کې د سنټ الیکشن کوي
دا خو ریاض مسخیل خو دی آرډیننس د فاټا د قومي اسمبلی غړي په دوو ډلو کې وویشلې و ډلې حمایت کوي او بلې مخالفت په دې اړه مشال لیدو ته دواړو غړو لغړو سره مرکې کړې دي په سر کې د آرډیننس مخالفینو سره خبره کو او په دې اړه مو د کرم ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري څخه پوښتلي چې پر صدارتي حکم د دوی اعتراض څه دی
ټول نمست کې هم موږ اعتراض دارې چې په کوم وخت کې دا دې ایشو کړلو د دې سال رہتا یو کړلو ویلې چې کم سمې انتخابات د صرف د 3 غنټې پاتې چې د آرډیننس جاری کړلو خو دا کوم کوټ دی و قانون ولا دې دانلې پورا وکړو
یعنی دانلې دې څنګه کول دې څنګه دانلې کول غوښتو
دانلې دې داسې کوله چې دې ته پته ولګي دا لکه په فاټا کې زمونږ اکثریت نشته نه زمونږ کسان نه راځي او دی وځي نه دی مطلب دا آرډیننس ایشو کړلو د دندې داسې چې د دې موږ باندې پرېشر وو د گورنر کې په کې او د نن ولا ته کومل ګرو چې را ته سی بم مطلب دا راځي چې موږ څلور کسان به درته خیو او په نن کې شامل وې د نن کسان ته ووټ ورکوي موږ ورته ویل موږ آزاد راغلی موږ د نن پټې ته ووټ ورکوي نو بلې پټې ته ووټ ورکوي هغه نه باندې دا فیصله وکړه چې را چلو تاسو څلور کسان راووالو پوځي انتخابات دوی تاسو بډا کسان په نن کې شامل وای
یعنی دا خبره تاسو په تصدیق سره کوي کاسي تاسو دا وکوي
زه د کومه خبره کومه تصدیق سره کوم
ښه
نو دي کې مطلب دا نه خبره موږ سره و نه مناله موږ نه مناله نو دې مطلب دا نه پرزیدنشل اورډر حکم دی اورډن اورډر حکم دی دای جاری کړو نو زه خبره دا نه ته زده یم چې دی فاټا د کبایلو حکم نن سپورټ ډیمانډ دی مشوم نو ونی ساتي مشر پورې ایڈمنسټریټر پورې چیرې موږ ته په کورس آرټیکل 247 ختم شي مطلب په قبایلو ته الګ صوبا ویر کی کونسل جوړ شي مطلب دا راځي چې ایف سی آر مطلب ختم شي هغه پر خو ته مطلب دا راځي چې اورډر اورډیننس نه جری کوي او څه کله یو مملي غونې مفاد راشي یو ایم ان ای راشي دی پارټه دی پارټه مفاد راشي دی نن مفاد راشي دی یو ایم ان ای سنیټر یې پورا ته دومره غټ ټیپ خالي دومره غټ قدم خالي دا ډېر افسوس خبره ده
ساجد حسین چوری سیم کتا سو دا فکر کوي چې دا ډینس دی په دې راوړې دي چې د مسلم لیگ سنټران کامیاب شي نو په دې نوی اډینس خود دوی دا کار نه کیږي ککې شي
دیږي فائدہ جی دا ورور سره ته دوه د ډېر چې دوی مراتي
شدا فائدہ ده
کوم دی اکثریت نه راځي دا بالکل دا فائدہ لري ته دوی سنټران راځي دوی موږ راځي
او کچلور بیا د دوی ته تاوان دی کچلور چلوري
پچالورو کې د ادارې چې د دې ټریم ممبران دي پچالورو کې مطلب د دې سنیټر نشي راته
تاسو یو وخت غلط
نه و دا وخت نه و
خواشي ک بیا دا ارډیننس دوباره جاری سي ل د انتخابات وشي د سنټ او هم دغه په دغه شکل کې دغه ارډیننس جاری سي به تاسو ټول حمایت کوي
ناجي دغه دغه چاله چې بیا هم یو تر کارې پرزیدنت تلم مطلب دغه اورډیننس جری کوي نه پخې به جرګه راغوري د قبایلو جرګه به راغوري جرګه به اعتماد کې خلی
داوا د ولسمشر د ارډیننس مخالفه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري خو د فاټا د قومي اسمبلی بل ډله بیا د صدارتي حکم حمایت کوي شابدین خان له باجوړه د واکمن مسلم لیگ د قومي اسمبلی غړي دی او د پوینا هم د دوی په هڅو ولسمشر مومن حسین دغه حکم جاری کړی له د زخم وپښته چې د دوی مخالفین وایي دغه صدارتي حکم به وخت جاری سوی دی او دغه جواب
دی اوس باج خلک د دینه مسله جوړ کړی چې دا د نیمې شپې جاری شوی دی او دا کوم ښه کار وشي چې د نیمې شپې وشي دا د ماته تو ګوي چې صدر صاحب یو قانون جوړی د یو علاقې لپاره د فاټا لپاره چې هغه تو رئیس دی که هغه د شپې قانون جوړی نه دی د څه تیر اس پکار دی بل څه ما دا خبره دا چې یو لس ایم ان ایس باندې دا الیکشن پاره کې پینځه پاتې کې د شپږ سلور جوړول نو دې لپاره لازم خبره دا و چې قانون تعدی وشي او هغه د پاټا علاقه او د پاټا د علاقې لپاره قانون تعدی ضروري و چې صدر کړی وي خو په دې کې وڅرک داسې ابهام شته په هغه لیکلو کې قانوني ماهر ابهام هغه ابهام دا چې دې په دې کې دا مینشن شوی نه دی چې زما په خیال باندې زما په فکر باندې ما چې څومره کتلي دي چې په دې کې د حلقو ذکر شوی دی چې د حلقې به څنګه کېږي لکه د سینټ د حلقه خو ټوله یو فاټا ده نو دې کې د حلقې ته ذکر شوی چې دا پکې څنګه شوی دی په دې باندې څوک نه پوهېږي دغه خبره پکې دا ده چې په دې کې ون مین ون ووټ خبره شوی دا خو دا پکې نه مینشن شوی چې ون مین ون ایم این اے ووټ نو کدا ډېر معمولي خبرې دي دا به ان شاء الله پر ورځ نه مکه ان شاء الله دا
نه خو اوس شابدین خان یعنی دا ارډیننس دا یعنی د دات سوي اصل کې دا ارډیننس وایي څه
دا ارډیننس دا څه وایي چې دا یورس ایم ان اس چې دا د ډیکټیټرشپ ورځ نه دا ارډیننس جاری شو په 2002 کې او دا کې 2002 کې دا ارډیننس جاری شو د دینه مخکې با امدا طریقہ وا چې راکمه طریقہ اوس سره سه پاډینس باندې جاری کړی را چې د یو سړي به یو وټي او اینم دا وایي چې د یو سړي به یو وټي د یو سړي ات ا ټایم ضرور وټل نه شي کېدل نو دا ډیکټیټرشپ په دور کې د آزاد امیدوارو د مضبوطولو لپاره دا غي د ګروپ د مضبوطولو لپاره دا غي د ضرور وټونو اختیار غي ته ورکړو او د دې په اپشنز کې چې دا چې کومه نو چې د فرست دا ولني اپشن زور زیات دی او د دریم کمی بلکې دا څلور واړه اپشن چې کوم دی زور برابر وو نو دې باندې موږ پنځه کسان ممبران او چې اگر سیاسي پارټو سره تعلق ساتي په دې باندې موږ تقریبا د شپږو میاشتو لګیا او په دې باندې موږ کار کاو او په دا اخیری ورځ باندې موږ په دې خلاف اکاونټ وکړو چې کچره دا چې دې شي چې دا شپږ کسان دا ممبران جوړي او سنیټران جوړي نو بیا موږ څه ضرورت دی موږ په خپل علاقې لپاره قانون هم جوړولې او چې بیا موږ سنیټرم هم جوړولې نو بیا موږ څه ضرورت دی موږ یې سمجو نه څه پکار دي نو په دغه وجه باندې حکومت د عوامو په حق کې دا فیصله وکړه او په دې باندې زما په خیال باندې به چې کم عوام دي هغه خوشاله دي او پرون د کینډیډیټ سره چې څومره کینډیډیټ غریبانو د هغه نه انټرویو هغه سره به باندې ټول خوشاله
داود مسلم لګنون نخله باجوړ زخه د کامې اسمبلی غړی باجوړ باجوړ زخه شهابالدین خان چې د صدرتي آرډیننس حمایت کوي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونې د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر
د فاټا سیکټر چارواکي وایي چې په لومړي ځل د قبایلي سیمو خلکو ته د نوکرۍ ورکول لپاره د ان ټي اس یا یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس طریقه معرفي کوي. دغه نظام د پاکستان په نورو برخو کې عملي دی چې لمخې د سفارت یا رشوت لاري د نوکرۍ ترلاسه کولو مخه نیول کیږي. د دې طریقې کار مطابق تر امتحان وروسته د قابلیت پر بنیاد یو کس نوکرۍ ورکول کیږي. د قبایلي سیمو ځوانان د دې هرکلای کوي خو په اړه نور وضاحت هم غواړي. په دې اړه د فرهاد شیرواری رپورټ اورو.
فاټا سیکټریټ په دی ورستو کې د قبایلی سیمو په سرکاري ادارو کې د نوکرایو ترلاسه کولو لپاره امیدوارانو ته د ان ټي اس یعنی نېشنل ټیسټینګ سرویس شرط ایښی دی چې کوم امیدوار دغه ټیسټ یا امتحان پاس کړي نو بیا به ورته نوکری میلاویږي. په دې هکله د فاټا انفارمیشن ډایریکټر فیاض علی شاه مشال ریډیو ته وایي
دا سیدې چې په لومړي ځل باندې په تاسو باورېدلی چې په سړي ډیپارټمنټس کې د ان ټي اس روباندې اپارټمنټس کې مقصد یې سره داري چې ترانسپیرنسي میرټ او چې کوم حقدار دی هغه ته حق ملو شي. د ان ټي اس سیستم په ټوله تاسو کې تللی پاکستان کې اولډي ازمو شوی دی او سکسسفل ماډل دی. نو فاټا سیکریټ هم دی باندې دا یو ګام پورته کوي را دلته د ان ټي اس په تروس باندې د سفارش کلچر یا د نور د فیوریټیزم دا کوم خبرې ده تیوجې او د کوم سړي اهلیت ته هغه ته نوکر ملو شي.
خو بیا د پیښور یونیورسيټي د ام فل سکالر امیر پردای وای چې دا یو ګام دی خو د ان ټي اس سره تړلې د اهلیت ټوله پالیسی دی واضح کړی شي
چې دا کوم قدم فاټا سیکریټریټ واغستو دا یو ښه قدم دی. پاکستان کې هم ته وګوره نو ان ټي اس باندې ډېر زیات خلکو اعتماد دی. چونکہ خبر ہے فاٹا سیکریٹریٹ تو فاٹا سیکریٹریٹ کی کرپشن انتہا تھا اور یہ کہ نیپوٹیزم دے زیادہ ہے فیوریٹزم دے زیادہ ہے نو دے سر اب یہ بلا خبر تھا ہیڈ کول غارم جو فاٹا سیکریٹریٹ ان ٹی ایس کم سسٹم دے دے سر سر بالکل واضح پالیسی اور ایلیجیبلٹی یا کرائیٹیریا رکھ کر کی جو مون با دے ان ٹی ایس پر تھرو باندھی ویکنسی فل کو ہو سمرا بہ پرسن اور کہ ان ٹی ایس بھی 20% بھی 50% بھی دینے علاوہ چکم یو الگ مون ہائر کو پروفیشنل ڈگریز بہ سمرا مارس بھی اور سرا چاہ نو کم اکیڈمکس تے مطلب میٹرک تے ایک سی دا بی سی دا داخل بچو پرسنٹ ہوئی
دا فاٹا انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ شاروا کی زیادہ ہوئی چی دوی دا ان ٹی ایس نا علاوہ پا فاٹا کی معلومات ہوتا دا رسائے پاڑا ہم دی وی پالیسی پا جوڑاولو لاس پورے کڑے دے اور شکایت مرکزو نے ہم خلاص کری دی چی پا فاٹا سیکٹریٹ دا قبائلو اعتماد پیدا شی او خلق دا خپلو حقوق پاڑا پختنی کول پیل کری. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
سوکھتا کرشتا چچل منگ دو پختانو تو پوسو کی او منگ تے اولارا وخی
دا ماشما می گئے کہ ما ڈی کنڈا تا پرزان دا سیزن گل ما دا ماشما بچو بچا پڈی رشن لور میم دا گئے نہ لاڑا برخم لاڑا لپٹم لاڑا چپلم لاڑے
کھلے مو تے کارٹون راکو وہ سی منگ او پولیس لاس گراوا پولیس تے سکاف کار کی اول دا تے ہے دا چتر بنائے.
مشال ریڈیو دا بے وسا او خاموش خلقو غاک.
او سمزو کوټی ته د بلوچستان حکومت لخوا په امتحانونو کې د نقل د مخنیوي لپاره یو مهم شروع شوی چې لا هم جاری دی. پښتانه د چې لغټو غټو اعلانونو او ضرور میډیا کمپاین وروسته پرشتیا هم په بلوچستان کې نقل ختم شوی او کنه. د خبریال نیاز مسخیل رپورټ اور.
بلوچستان کې د تعلیم په څانګه کې شخصي کارکونکي او پر تعلیمي چارو نظر لرونکي محمد عظیم کاکړ په خبره نقل لا هم ختم شوی نه دی او د ختمولو ناره په خبره مازی ناره وي.
پکار دی و حکومت چې دی دا سرکاري سکولو ته خپل نصاب یې ورول پکړی وي. بیا د نصاب بعد دی ته پکار وو د دا سټاف موجودګي په ادارو کې دی یقیني کړی وي. زه به بیا په زړور دا مجلس کوم چې د حکومت کومه دعوه چې و هغه دوام نسو تر سره چول مز دا چې کیمرې لګو دا چې سختي بووی په ایگزامینیشن حل څوک نه وځي دا هم ټول دروغ ثابت شول.
د کلاسې پلاسي مې د لسم جماعت زده کوونکی حبیب الله هم وای په دغه لړ کې اول قصور د استادانو دی.
موږ د دوه سبق ویل سی دا نور ګډ پاتې یو. موږ په پیپران کې د دوه سبق ګډ راځي د دوه سوالو کوی کوښښنان موږ ته ټول راځي او موږ اره ویل نه ویل د دې موږ ضرور ونه کلته به سامنا.
آیا استادان واقعی د نقل او خراب سیستم ذمہ دی؟ دا پښتنې مې د استادانو اتحادیه گورنمنٹ ټیچرز اسوسییشن کوټي ډیویژن یو غړی او استاد قائم خان کاکړ څخه وکړه. د په جواب کې ویل
محکمہ ایجوکیشن او موجودہ سرکار پکار دادی چی مثال کشیر دی دا شی واڑی بنیادی سٹیجز دی برابر کی بیا دی بے شک دا سختی وکی پدغه والا باندې چی مثال کم استاد سکول تزی او غ خپل ذمہاری در سره کین خصوصا گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن جی ٹی اے چې داس مش تنظیم دی هغه پر هر فورم باندې پر هر فورم باندې او هغه استاد ته د کام دشمنی بولل دی لیکن بلته چیک اینڈ بیلنس به څوک ساتي هغه به محکمہ ایجوکیشن ساتي.
په بلوچستان پوهنتون کې استاد پروفیسر کلیم الله بډیس بیل نظر لري. د ده په خبره د حکومت د نقل په حواله ګامونو سناسه بدلون راوړی دی.
موږ دا وایو که 100% کامیابی نه ده خو کم از کم 80% په دې کې لوستونکي کوم سټوډنټ وو هغه دې خوا ته خپل توجه وکړه چې موږ به محنت کوو سبق به وایو او دا به انشاءالله د دې اثرات به پر روان وخت کې به نور زیاتیږي.
د بلوچستان تعلیم محکمې د سکولانو سانګي صوبایي ډایریکټر سلیم انصاری کسه هم دا منی چې نقل له اعلانونو سره سم ختم خونسو خو البته د په خبره بدلون به سوکه سوکه راځي.
مو کوشش مشکړه ده ډېر زبردست کوشش کړې ده ګرد اډمنستریشن د نقل ختمې دوه پر ویزیت کوي یو دم خو ګنر ختمې دي کمی راغلی ده ډېر په دې کې.
بلوچستان کې زیاتره خلک په دې نظر دي چې که هم له زورور اعلانونو سره سم د نقل پوره پوره خاتمه لا هم نه ده سوې خو د دوی په خبره البته اوس په خلکو کې دا شعور پیدا شوی دی چې نقل شکار نه دی او باید چې دوی خپل ماشومان په ښه سبق ویلو له دغه کاره لرې وساتي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
طالبان وای د افغانستان جنوب کې د دیر شو تشتوسو هزارګانو په پیښه کې دوی لاس نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د دې کسانو د خلاصون او ژغورن لپاره افغان امنیتي ځواکونه او حکومت زیاتې هلې ځلې کوي. په دې اړه به د جرمني خبري اژانس رپورت له جان قال کوسي وارو.
طالبانو د جمعې په ورځ په اعلامیه کې وویل چې د دیر شو تنو هزارګانو په تختولو کې دوی هیڅ لاس نه لري. د فبروري په څلورشتمه د زابل ولایت شاجوی ولسوالۍ کې مخپټو وسلوالو چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې اغوستی و د کابل کندهار په لویه لار د مسافرو بس ودراوه او د سپرلیو د اسنادو له کتلو وروسته یې دېرش تنه هزارګان ښکته کړل او له ځانه سره یې یوړل، خو ښځو او ماشومانو ته یې څه ونه ویل. د طالبانو ویان قاري یوسف احمدي په یوې اعلامیه کې وویل دا ضرور ده چې موږ اعلان وکړو زموږ کسان په دې تختونه کې لاس نه لري. تر اوسه نه ده معلومه چې دا کسان چا تختولی دي. د زابل ولایت پولیس وای د تختول شوو د خلاصون او ژغورنې عملیات دوام لري. د زابل ولایت امنیت قومندان غلام سخی روغ لیونی د جمعې په ورځ وویل تختول شوي کسان ژوندي دي او د هوا له خرابۍ سره سره دوی هڅه کوي هغوی وژغوري. د هزارګانو مشرانو او سیاسي فعالانو د جمعې په ورځ له افغان حکومت نه وغوښتل چې خپل زیات پام دي د تختول شوو کسانو خلاصون ته واړوي. د افغانستان د جمهور ریاست پخوانی دوهم رسیال کریم خلیلی هم پرون په کابل کې د وحدت ګوند د وژل شوي مشر عبدالعلي مزاری د شلم تلین د لمانځنې په غونډه کې د تختول شوو کسانو د ژوندي پاتې کېدو ډاډ ورکړ. وی ویل خوښ یم چې نن سهار مې دا خبر ترلاسه کړ چې ټول دېرش تنه یرغمل ژوندي دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
تر دې لمخه چې یو بل رپورټ درته وړاندې کړو، دلته یادونه وکړو چې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ د کرکټ لوبه روانه ده. دا وخت پاکستان لومړی بیټینګ کوي او د نه لوبغاړو په سوځېدو یې 221 رنزونه جوړ کړي دي او 15.2 اوره سوي دي. د دې لوبې په دوران کې دوه واره باران وسو، بیا لوبه ودرول شوه، خو اوس دوی دا فیصله کړې ده چې دغه لوبه به ټوله د 23 اورونو غي. او سم راځو یو بل رپورټ ته. له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په دغه هیواد کې مدرسو ته د بارني پیسو مرستور کول پاړه ادارې خبره کړې چې تفصیل له مخ چازمي اورو.
ډان ورسپانې لیکي د روان کال د جنوري میاشت راهیسې د پنجاب صوبې پولیس د پاکستان سینټ ته د دغه یوې ساده پوښتنې هم متضاد ځوابونه ورکوي چې په دې صوبه کې څومره مدرسې بهرني فنډونه ترلاسه کوي. د جنوري په پای کې چې کله نورو صوبو په ګډه د 23 مدرسو لیست سینټ ته ورکړي چې بهرنۍ پیسې ترلاسه کړي دي، نو پنجاب ویلي و چې په دې صوبه کې دا ډول هیڅ مدرسه نشته. تر دې دا وروسته د سینټ کمیټې د پنجاب د پولیسو مشر د سپیناوي لپاره ورو غوښتي. د پولیس مشر په خپل کمیټې ته حاضر نه سو او خپل نماینده یې ورولېږي. دغه نماینده کمیټې ته په ځواب کې وویل چې په پنجاب کې ځینو مدرسو د غیر رسمي لارو بهرني فنډونه ترلاسه کړي خو تفصیل یې نه دی معلوم. نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې د تحقیقاتو فدرالي اداره اف آی اے او مرکزي بانک سټیټ بانک پلټنې وکړي. تر دې وروسته کمیټې پنجاب پولیس ته د تفصیلاتو راغونډولو او بیا حاضرېدو لپاره یو بل نیټه ورکړه. د تیرې چهارشنبې په ورځ دا ځل د پنجاب د پولیسو مشر په خپل د ترګري ضد ادارې له چارواکي سره د سینټ کمیټې ته حاضر شو. نوموړي دا ځل ول چې په پنجاب کې 1340 مدرسو بهرني فنډونه ترلاسه کړي دي، خو د اقدام وړ استخباراتو د نشټون له امله دا وخت یوازې پر دې مدرسو څار کېدلای شي. دا ډول د پنجاب پولیسو د یوې پوښتنې درې بیلابیل ځوابونه ورکړل. ورځپاڼه پر مخ لیکي په پاکستان کې هغو مدرسو ته د بهرني فنډونو ورکړه په سخت دریزي او تراګري کې رول لوبوي چې په تراګریزو فعالیتونو کې په لاس لرلو تورنې دي یا د نورو فرقو او عقیدو په ضد تبلیغات کوي. ورځپاڼه په پای کې لیکي کچېری قانون پلي کوونکي ادارې د ساده پوښتنو هم تیرستونکي ځوابونه ورکوي او په پرله پسې توګه د بیوسۍ ادا کوي او له نورو حکومتي ادارو د مرستې غوښتنه کوي، نو دا د تراګري د ریښو په ختمولو کې د بیوسۍ څرګند مثال دی.
احمد شاه اعظمي واوسم لس نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پاکستان انتخابي کمیشن وایي تر څو د فاټا سینټ انتخابات پړه د ولسمشر جلسو اډینس کې ستا ابهام ختم نشي، تر هغه د ټاکنو نورو نیټه نشي اعلانولی. د وزارت ورځ په ټول پاکستان کې د سینټ خالي چوکۍ انتخابات وشول، خو انتخابي کمیشن د فاټا ټاکنې د ولسمشر محمود حسین لخوا د جاري شوي اډینس له وجې وځنډولې. فاټا سیکریټر دعوه کوي چې په خپلې سیمه کې د مقرري کولو لپاره له درغلي او سفارش پرته نظام متعارفه کړی دی. د دې سیکریټر ویاند فیاض علي شاه د جمهور رئیس په چالو رپورټ چې د فاټا هر کستبه مقرری ورکول کیږي چې نېشنل ټیسټینګ سروس ته مخکې کېدونکي امتحان کې کامیاب شي. د افغانستان نیمروز ولایت له زندانه یو خطرناک بندي تیر ماښام له 15 نورو بندیانو سره د تشکیلو هڅه وکړه چې ناکامه شوه. د نیمروز ولایت امنیت قمندان محمد قسیم جنگل باغ مشر دی ټول دا کس محمد روزي نومیده او له څلورو کال راهیسې د نشي موادو د قاچاق کسبونو په جرم بندي و. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون ویاند وایي اسلامي دولت وسله والې ډلې د عراق په شمال کې د تاریخي ښار نمرود پاتې شونو په ورانولو سره جنگي جرم ترسره کړی دی. ویان نن په بیان کې ویلي چې زموږ شریک کلتوري اثار ارادتن تباه کول په جنگي جرم کې راځي. د عراق دولتي خبري اژانس وایي حکومت عسکرو د جمعې په ورځ ستراتیژیک ښارګوټي دور د اسلامي دولت څخه د ځخه بیرته نیولې دي. ال عراقي ټلویزیون د جمعې پر ورځ عسکرو د شیعه ملیشا او سنی په نوو سوالو په ملاتړ د دور ښارګوټي په جګړه کې د اسلامي دولت زیات شمېر سوال وشلې دي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان باندې غږ کړی چې په یوکرین کې د خپلو چارونو شمېر دوه برابره یعنې زیرو ته ورسوي. او د کرکټ نړیوال کپ په لړ کې د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. پاکستان دا وخت میټین کوي چې په شپږشتل شاریه دو اورونو کې 221 منډه جوړ کړي دي او نه لوبغاړي سوځېدلي دي. د نن لوبه د باران له وجې وڅلمش اوره.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل. او دا چې د پاکستان ورسپانو نن په خپلو ادارو کې چلی کړی دی له سراج زهیره بیوارو.
نن جنگ ورسپان خپل ادارې د سینټ په انتخاباتو لیکلي او وایي چې د انتخاباتو دوران دوه اړخونه مخې ته راغلل چې یو اړخ یې منفي دی او بل مثبت. مثبت یې دا دی چې حکومت یو جمهوري عمل ترسره کړو او د سینټ انتخابات وشو، خو بل طرف ته یې منفي اړخ ډیر خطرناک دی ځکه چې دې دوران د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د سینټ انتخاباتو کې بدنظمي په نظر راغله او دغه رنګ د فاټا لپاره د سینټ انتخابات هم وځنډول شو. د ادارې په وینا باید چې د سینټ انتخابات زر تر زره وکړي شي ځکه چې دا انتخابات ځنډول په حکومت باندې هم ګوتې راپورته کوي او دغه شان د دې د کولو سره به سینټ هم مکمل شي. ادریه زیاتوي چې د امریکې په شمول په ټوله نړۍ کې د سینټ انتخاباتو ته ډیر اهمیت ورکول کیږي او د دې نیټه ډیر په احتیاط سره ټاکل کیږي چې رستو پکې په هیڅ شان بدلون نه کیږي. نو په کار ده چې حکومت هم د نړۍ مثال مخې ته کیښودې وو. ادریه اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې دې لړکې کوټلي اصلاحات وکړي شي چې راتلونکي انتخاباتو کې د پیسو د اغستلو او ودرولو مخه ونیول شي. نو باید چې د پاکستان ټول سیاسي او حکومت په دې په سنجیدګۍ سره غور وکړي او دا معاملې په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي. بل پلو ایکسپرس ورس پانه خپل ادریې کې لیکي چې د زیارت پورس خارجه سکتر اعزاز چودري د ملګری ملتونو مستقل غړي ملکونو او د یورپی یونین میشن سفیرانو ته د خبرونې په وخت وویل چې د هندوستان خارجه سکتر پاکستان ته سفر یو ښه عمل دی او دې سره به د رابطو یو سلسله شروع شي. او د دې خبرې سرګندونه د هندوستان وزیر اعظم د سینټ یا راجیو سبا غونډي دوران هم کړی دا چې هندستان د ټولو گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. ادارې مخکلي کې چې د دې نوړاندې هم د پاکستان او هند ترمنځ په علاقه کې رابطې شوې دي، خو د هغې وروسته بیا حالات داسې ځای ته لاړ شي چې په ټولو امیدونو خاورې واوړي، او خاص کر کله نه چې هندستان کې د مودي حکومت راغلی. ادارې اخري کلي کې چې د هندي خارجه سکتر د دورې به څومره ګټې مخې ته راځي دا به وخت ثابتوي، خو لکه د خارجه دفتر ویاندي تسنیم حسن چې څنګه ویلي دي، د کومې پیښې د پلټنو وړاندې په بل ملک د تورونو لګولو نه ډډه کول پکار ده، او دواړو ملکونو له د مذاکراتو لړۍ ودرول نه دي پکار.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان وسوانی د زیارت پروت په پاکستان کې د سینټ د سو انتخاباتو په کې د راپور د سو مسلو په اړه لیکنه خبره کړې، او نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي چې د وسلوالو تنظیمونو مشران له وژنې سره د دغو ډلو ته ډیر نقصان رسی. ملیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
ڈان رسپانا لکھی چې د پاکستان په تاریخ کې د غیر متوقع سیاسی بحرانونو او د بد انتظامی ډیر مثالونه موجود دي. خو رسپانا په ملک کې د سینټ د اوسنو انتخاباتو په حق لوای چې په دغو رایو کې ځینې واقعیات غیر ضروری او د خپلو رویو لامل مخې ته راغلي وو. رسپانا لکھی د زیارت په ورځ د سینټ تاته سلوېختو چوکو لپاره انتخابات شو، خو په دې کې مسله د چوکو په سر نه وه، بلکې د رایو اچولو ټول نظام کې د ځینو کسانو د رویو لامل مشکلات پیدا شو. رسپانا صدارتي فرمانونه غیر ضروري بولي او پوښتنه راپورته کوي چې آیا د انتخاباتو نه یوش په مخ کې د ولسمشر لخوا د ووټونو په اړه امر جاری کول د جمهوري اقدارو سره سم وو که څنګه. رسپانا لیکي په بلوچستان، خیبر پختونخوا او یا پنجاب کې چې په انتخاباتو کې څه وشو هغه کومه نوې خبره یا چیلنج نه، خو په دې کې یوه مسله هم د آرامۍ، نظم او فکری سیاسي مشرتابه بغیر نشو حل کېدی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانا د وسلوالو تنظیمونو مشرانو د وژنې د ستراتیژۍ په حق لیکي چې امریکایي شروعات په 2011 کال کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن له وژنې سره وکړ چې ډېر امریکایي څېړونکي یې ګټور بولي. خو رسپانا د القاعده د وجود نه د زیږېدلې تنظیمونو لکه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه خبرداري ورکوي چې د داسې ډلو ختمول یو ډېر ګران کار دی. رسپانا لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په عراق کې د القاعده پیداوار دي چې په 2001 او 2003 کال کې امریکا لمینځه وړې وه. په عراق کې د القاعده مشر ابو مصعب الزرقاوی اوجل شو، خو دغه په صورت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابو بکر البغدادي مخې ته راتلل تر هغه زیات خطرناک دي. د رسپانې په خبره له 1915 سلوېختم نه تر 2004 پورې واقعاتو ته په کتو سره اردن دې نتیجې ته ورسېد چې د یوې ډلې د مشر وژنه یوازې 1.5% پورې هغه تنظیم کمزوری کولی شي. بیا د مذهبي تنظیمونو مشرانو تر وژنې وروسته ورته د رسېدلې نقصان اندازه ښایي چې تر 15% نه کم پرې خراب اثر پرېوځي. رسپانا لیکي په اصل کې په مجموعي توګه د وسلوالو تنظیمونو د مشرانو په موجودیت کې دغو ډلو ته زیات نقصان رسېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې په شام کې د بشار الاسد د رژیم ضد جهادیانو په دې وروستیو میاشتو کې د جګړو جبهو کې د نظر وړ پرمختګونه کړي دي. د شام دولتي خبري رسنیو د جمعې پر ورځ وویل چې حکومتي ځواکونو د النصره جبې یو مهم قمندان وشلی دی. فرانس پرس خبري اژانس رپورټ له جانه قال کوسی اورو.
د سوریې دولتي خبري رسنیو د بشري حقوقو څارونکو ډلې او فعالانو د جمعې پر ورځ وویل چې د النصر ډلې جګپوړه قومندان ابو حمام الشامی وژل شوی، خو د نوموړي د مړینې په اړه بیلابیل راپورونه خپاره شوي دي. د النصر چارواکو د الشامی د مړینې خبر نه دی ورکړی. ویل کیږي چې دا جهادي قومندان په افغانستان کې د القاعده شبکې د وسلوالو په څنګ کې هم جنګېدلی و. د سوریې دولتي خبري اژانس ویل شامی له څو نورو مشرانو سره یو ځای د سوریې د پوځ د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. اژانس نه دی ویلی چې نوموړی څه وخت وژل شوی. د سوریې د بشري حقوقو څارونکو ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی هم ویلي چې د النصر ډلې دا جګپوړه قومندان وژل شوی دی، خو د ځای په اړه څرګندونې نه دي کړي. د دې څارونکو ډلې مشر رامی عبدالرحمن وویل شامی د وررسېدلو ټپونو له امله د پنجشنبه پر ورځ مړ شو. رامی عبدالرحمن وایي شامی ممکن د النصر ډلې د هغو 15 مشرانو په ډله کې و چې د فبروري په 20مه د سوریې الدیب ولایت کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباری کې ټپیان شوي ول. النصر ډلې په یوې اعلامیې کې د هغې ورځې بمباری کې د خپلو وژل شوو قومندانانو نومونه اعلان کړي ول، خو د الشامی نوم پکې نه و.
د بشری حقوقو یو سیمهیز فعال ابراهیم ادلیبی فرانس پریس اژانس ته ویلي شامی د فبروري د 28مې هوایي حمله کې وژل شوی و. خو د مسلې د حساسیت له امله النصر ډلې د هغه د وژل کېدو معلومات نه خپاره کړي. النصر ډلې د چهارشنبې په ورځ په حلب ښار کې د سوریې د حکومت د استخباراتي ادارې په مرکز حمله کړې وه او زیاته مرګوب لړولې وه.
د فرانس پریس خبري اجنس رپورټ له جانا قال کوزم واوریدی. د اسلامي دولت ټلی په عراق او شام کې د ډلیزو او بیرحمانه وژنو ترڅنګ ډیر مهم لرغونی آثار او اته میوزیمونه هم لمنځه وړي دي. په دې میوزیمونو کې داسې قیمتي او مهم آثار وو چې قدامت یې له میلاد مخکې دیارلسمه پیړۍ ته رسیده. دا چې دا کوم لرغونی آثار دي او په کومو سیمو کې لمنځه وړل شوي دي تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس په یو بل رپورټ کې واورو چې هم دغه رپورټ جانا قال کو سره وړاندې کوي.
په عراق کې د نمرود په نامه د لرغونو آثارو مرکز چې د آشوري تمدن خر بلل کیږي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو په بولډوزرونو وران کړ. نمرود یا د آشوریانو لرغونی خار د عراق د موصل خار په جنوب کې پروت دی او د ملګرو ملتونو د فرهنګي آثارو د ساتنې سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت شوی و. دا خار له میلاد مخکې د 13مه پیړۍ کې جوړ شوی و او اصلي نوم یې کالهود و. عراقي چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې دا لرغونی مرکز د پنجشنبې په ورځ په بولډوزرونو وران کړ. ملګرو ملتونو دا عمل جنګي جنایت وباله. وسلوالو د موصل موزیم چې د بغداد له موزیم وروسته تر ټولو مهم او تاریخي موزیم ګڼل کېده هم وران او لوټ کړ. په وی ویدو کې چې د فبروري په 28مه خبره شوې دل کېږي چې وسلوال په درندو سټکانو سره مجسمې ماتوي. د لرغونو آثارو د چارواکو په وینا په دې موزیم کې شاوخوا نوي قلمه تاریخي آثار چې زیات شمېر اصلي ول له منځه وړل شوې دي. د تاریخي آثارو د له منځه وړنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په بامیان کې د بودا د سترې مجسمې له منځه وړلو ته ورته وه. د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال جولای په 14مه د یونس علیه السلام قبر هم بیخي له منځه وړی و. دا قبر په موصل کې تر ټولو مشهور او پیژندل شوی زیارت و. وسلوالو د زیات شمیر راټول شوو خلکو په مخ کې د یونس علیه السلام قبر په باروتو او چاودیدونکو موادو والوزاوه. د اسلامي دولت ډلې په فبروري میاشت کې د موصل ښار ستر کتابتون وسوځاوه. دا نه ده معلومه چې کتابتون ته څومره زیان رسیدلی، خو یونسکو د وسلوالو دا عمل د فرهنګي آثارو د له منځه وړلو یو بل کمپاین بللی. د جنوري میاشت کې په تصویرونو کې وښودل شول چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د موصل ښار لویدیځ ته په تل عفر ښار ګوټي کې د لرغوني ارګ دیوالونه هم وران کړي دي. وسلوالو دغه راز موصل ښار کې د نهمې پیړۍ عربي ژبې شاعر ابو تمام مجسمه چې په دې ښار کې ژوند کاوه او د لسو شعري کتابونو مجموعې د حماش په نامه چاپ شوې راوغورځوله او له منځه یووړه. له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې د عراق په تکرت ښار کې یوه مهمه کلیسا چې 1500 کاله وړاندې جوړه شوې وه او د زرغونې کلیسا په نامه شهرت درلود هم ورانه کړه. دا کلیسا په 1258 میلادي کال کې د مغولو په تهاجم کې د آشوري عیسویانو د ډلې وژنې یادګار و. اسلامی دولت ډلې د فرهنګي او مقدسو ځایونو دورانولو په لړ کې د عراق په تکریت ښار کې د 40 زیارت او څلې هم ونړاوه. په دې ځای کې د اسلام د خلیفہ عمر ابن خطاب د پوز د څلوېختو وژل شوو عسکرو قبرونه ول.
د جنرال قال کوزی رپورټ ته غوښته. د کرکټ په نړیوال کپ کې د لومړي پړاو لوبې دوام لري. په نړیوال کپ کې د نیوزیلند او هند لوب ډلې دویم پړاو ته رسیدلې دي. دا وخت د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ لوبه روانه ده. په شپږ 40.4 اورونو کې پاکستان 222 رنزونه جوړ کړي دي او د امیش د باران لوجې اوس 40 اور دي. ساوت افریقا یا جنوبي افریقا به وروسته لوبه کوي. د ټولو لوبو حال کول آیاس راکوي.
In the air, and this could well be the first wicket. Dhoni has taken the
For Australia aur New Zealand ki rawanda cricket nariwal cup ki da lumli padaw lo bi akhri marhale ta rasidle di pa nariwal cup ki shamil tolo shpaad so lob dalo salur salur lo bi ikadi di da cricket nariwal cup adwem padaw quarter final che da march la atlas minute sa shuru kigi lob dali koshish kawi che adwem padaw ta zan urasawi da cricket nariwal cup ki tarwasa puri pa pool a ki New Zealand lob dali خپل سلور واړه میچونه غټلې دي. په دویم نمبر سریلانکا درې لوبي غټلې دي. استرالیا دوا، بنگلاديش دوا او انګلند او افغانستان یو یو لوبه غټلې ده. په دې پول کې سکاټلند یو لوبه هم نه ده غټلې. په پول بي کې د هند لوبډلې درې لوبي غټلې دي. په دویم نمبر جنوبي افریقا دا چې درې لوبي غټلې دي. په دریم نمبر ویسټ انډیز او په سلورم نمبر د پاکستان لوبډله ده. په دې پول کې ایرلند په دریو کې دوه مقابله غټلې دي او په پنځم نمبر د همدارا زیمبابوي یو لوبه غټلې ده. په دې فهرست کې متحد
متحده عرب اماراتو یو لوبه هم نه ده ګټلې. د کرکټ په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې په شو لوبو کې ځینې ریکارډونه هم جوړ کړل شوی دي. د ویسټ انډیز کریس ګیل د زیمبابوې خلاف لوبه کې ډبل سینچری یا 200 نه زیات رنزونه جوړ کړی دي چې دا د ورلد کپ په تاریخ کې لومړی ډبل سینچری و. دا آسٹریلیا ڈی اے وارنر دا افغانستان پر ضد لوبه کې یو سل او اته اویا رنزونه جوړ کړی وو. همدارنګه د جنوبی افریقا اے بی ډیویلیرز د ویسټ انډیز پر ضد مقابله کې یو سل او یو شپږ رنزونه جوړ کړی وو. په نړیوال کپ کې تر اوسه پورې د نیوزیلند بالر ٹی جے سودی تر ټولو زیات 43 وکټې اخیستې دي. په بیٹنګ کې د ویسټ انډیز کرس ګیل تر ټولو زیات 200 او 9 اویا رنزونه جوړ کړی دي. په دویم نمبر د متحده عرب اماراتو شامین انور دی چې 200 او اویا رنزونه جوړ کړی دي. په نړیوال کپ کې په یو اننګز کې تر ټولو زیات رنزونه د آسٹریلیا لوبډلې د افغانستان پر ضد جوړ کړی دي. آسٹریلیا د مارچ په 4مه د افغانستان پر ضد 411 رنزونه جوړ کړی وو. په دې فهرست کې جنوبی افریقا په دویم نمبر دی چې د آیرلند پر ضد یې 411 رنزونه جوړ کړی وو.
له ګلایز زخمو رپورت اوریدلې او وروسته خبر ده چې پاکستان دا وخت په سلور شاریه سلور ورس کې 222 رنزونه جوړ کړی دي. او اوس هم د بختر سوری ادبي کلتوري پروګرام اور
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې به د یو ځوان شاعر د کتاب د مخکتنی ریپورت ولرو. بیا به د افغانستان په غزنی ولایت کې د یو ادبی او فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه راپور وړاندې کړو او په اخیره کې به د یو نندارتون ننداره په یو ریپورت کې راونغاړو. لومړی رپورت ترازو په دې وروستیو کې ځوانو شاعرانو د خپلو کتابونو چاپ کولو ته مخه کړې چې یو شمیر بیا د دې خبرې حقدار جوړیږي چې ادبی ملګری د کتاب مخکتنه وکړي. دا ځل په جلال آباد کې ختیځ ادبی بهیر د خپل یو بهیروال جاوید شینا د نوي چاپ شوي شعري ټولګي جونګړې مخکتنه وکړه چې حالې په دغه رپورت کې درکوو. خطیز ادبی بهیر دا ځل د خپلو ونیزو غونډو په لړ کې د ځوان شاعر جاوید شینا د نوي خبرې شوي شعري ټولګي جونګړې مخکتنه وکړه. د مخکتنې په دغه غونډه کې بیلابیلو لیکوالو او شاعرانو خپلې بیاناوي او مقالې واورولې. دوست محمد دوست هم یو له هغو چې مقالې اورولې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د جاوید شینا دا کتاب جونګړه مالوست دی. پدې کې شاعری ډیره ساده ده او هر څوک کولی شي چې له شاعری خوند واخلي او په ذهن کې وسره پاتې شي. همدارنګه شاعری مترانه ماده یعنی د ترنوم ژبه لري. هغه څه چې څوک غواړي مترانومې کې هغه څه پکې شته دی. نو که زه په ټوله کې وایم خواږه ده، ساده ده او کلی تصویرونه لري.
اغه محمد ایران چې په یاد کتابې مقاله ولوسته وایي چې په جونګړه کې راټول شوي شعرونه په ساده الفاظو کې خوګلنی لري.
د شینا شاعري په اوس مهال لو شاعرانو کې یقینا خوګلنی لري. ډېر ښایسته الفاظ پکې کارول شوي دي. زه خوشاله یم چې زموږ لیکوالان پښتانه ورونه داسې الفاظ په شاعرۍ کاروي چې هغه هم خوګلنی لري، هم خوخی لري او هم ولست تصور کوي.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو پونځي استاد محبوب شاه محبوب وایي چې جاوید شینا د رواني خیالونو ترڅنګ د ژوند ناخوالي هم په خپل شعرونو کې رانغښتي دي.
جاوید شینا د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په خپل سیمایز لهجه یو داسي مانادار او یو داسي پیغام لرونکي شاعري کړي چې په ډیر کم وخت کې د ولس په زړونو کې ځای خپل کړی دی. د شاعري تر ډیره د ولستونزي ناخوالي دای راخیسی دي او کله ناکله بیا جانان تم غګیدلې ل جانان ایم ګیله کړي او کله ناکله خلک سولې تم رابللی دي او د جنگي نفرت ښکارا کړي کرکې ښکارا کړي.
د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل وایي چې دوی د خپل بهیروالو د تشویق لپاره د مخکتونو غونډي جوړوي.
دا د دې لپاره دا غونډه کوو چې جاوید شینا بهیروال دی زموږ ملګری دی د دغې ټولنې یو ځوان استعداد دی پرې د چلا وغوړېږي لا تشویق شي او د پښتو ژبې لپاره کار وکړي. بله ښېګڼه د دغې غونډو دا ده چې کله هغه ځوانان ټوپکوال دغه حالت وګوري نو شاید هغوی مایل شي چې د قلم سره مینه وکړي. هغوی ته به د اندازه ولګېږي چې زموږ ولسونه د قلم سره او د علم د خاوندانو سره مینه لري. هغوی به هم د ټوپک نه لاس واخلي او قلم او علم ته به مخه کړي.
جاوید شینا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د استادانو له لارښوونې ډېر څه زده کړل چې په راتلونکي کې به ورته پام اړوي.
پر دې غونډې چې ما ته څومره قوت راکړه څومره انرژي راکړه زه تاسو ته نشم ویلې. زما زړه ډېر وخت د شاعرۍ نه کله کله تور شي ځینې خلکو خبرې وارم خو چې دغسې غونډو کې استادان راته لارښوونه وکایا زه ترې ډېر څه زده کوم. ما په دې کتاب باندې مثلا کومې نیوکې وشوې زه به آینده کې کوشش وکړم چې دغه د ځان نه لرې کړم.
د کتاب د مخکتنی په دوران کې لال وزیر وزیر په خپل خواږه غږ کې د جاوید شینا یو غزل په ترنم کې هم ووایه چې یو برخه یې ستاسې په وړاندې ګدو.
تپ خپلا بے لالچا یار نا کڑے زمانت ملامت دلالیا درجہ دے و سوچتا دلالیا د جونګړې قدر مینا پک ناشتا ستا بنگلک سلور چتا دلالیا درج دے و سوچتا دلالیا ز خبر یما تا پتا دلالیا درج دے و سوچتا دلالیا.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په افغانستان کې د جنگونو لکلونو مخ کې ازادي ادبي غونډې نوي خو پیښور ته په کډه کولو افغان شاعرانو او لیکوالو لزان سره د ادبي غونډو کلتور افغانستان ته راوړ او اوس په ټول هیواد کې په سلګونو ادبي او کلتوري غونډې جوړې شوي او خپلې ونیزي 15 ورځنۍ او میاشتنۍ غونډې تر سره کوي. په غزنی کې هم یو شمیر فرهنګیان د کلیوال ادبي ملګري تر سوري لاندې ونیزي غونډې کوي. دا چې دوی په خپلو ناستو کې په کومو موضوعاتو باندې غونډې جوړوي په دغه رپورت کې به یې واورو. د افغانستان غزنی ښار په مسلم پونتون کې کلیوال ادبی ملګری د هرې شنبه په ورځ راټولیږي او د ادبی موضوعاتو ترڅنګ په سیاسي مذهبي او کلتوري مسایلو هم بحثونه او غونډې کوي او د ځوانو استعدادونو د غوړولو هڅې کوي. جمیل وقار چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې په کلیوال ادبی ملګرو ټولنې کې فعاله ونډه لري د ټولنې د فعالیتونو په اړه راته وایي.
کلیوال ادبی ملګري ټولنې ونیز غونډې سي مختلف موضوعات پکې راخلو نه یوازې ادبي سیاسي موضوعات ټولنیز موضوعات دینی موضوعات د ادبی موضوعاتو ترڅنګ ونیز غونډې چوکاټ مو هم دغه ده. د دې ترڅنګ مو د کتاب په نوم باندې سیالۍ پیل کړې دي. یو سیالۍ تر سره سو دوه سیالۍ هم په نږدې وخت کې تر سره بسي. یو موخه مو هم ده چې موږ په لوري پروتو ولسوالیو کې کلیو ته هم دغه غږ ورسوو کلیو ته هم دغه خپل فعالیتونه وغځوو. څنګه چې ټولو ته معلومه ده موږ د اندړو په ولسوالۍ کې یو پراخ مشاعره درلوده. ان شاء الله په نږدې وختو کې به نور پښتني سمو کې همدغسې مشاعرې ولرو. کلیوال ادب ملګري ټولنه یو خپلواک ټولنه ده. فعالیتونو مصارف یې حقلوزیت بنیاد باندې هغه خپل فعالیتونه پر مخ وړي په یو هغه مصارف یې خپل ملګري ټول پرې کوي.
دا چې یاد ټولنه په ځوانو استعدادونو څومره مثبت اغېز پرې باسي د دغه ټولنې یو بل تن ځوان شاعر انعام الله گوهر دا پوښتنه دا رنګه ځوابوي.
موږ ګورو چې په دې غونډو کې موضوع ټاکل کیږي او په هغه باندې بیا ځوانان تیارای نیسي او په هغه موضوع باندې لیکچر ورکوي. د دې سره یو د مطالعې دود د موږ ته ټولو لوی ضرورت ده چې باید له کتاب سره آشنا سو. د دې نه علاوه د هغه خبرې کولو جرأت، د خپل د نظر ورکولو هغه جرأت او زغم په خلکو کې پیدا کیږي، د یو بل له فکره خبرېږي او بالاخره په ډېره ښه طریقه باندې فکر تر هغو سیمو پورې رسیږي چې هغه ناامن او په دې سخت حالاتو کې یوازې همدا د بې غونډې دي چې پښتانه کولی شي چې د قلم او د کتاب په مټ راټول کړي.
قدرت الله نرمیوال چې د کلیوال ادبي ملګرو له ناستو څخه مستفید شوی، مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
کورسس په ډیر کم وخت کې په ډیرو ښو موضوعاتو کې اشاره وسی او د ګډونوالو علمي او فرهنګي سطح ورځ په ورځ لوړیږي او ډیر داسې موضوعات کې شخصا ما خپل ګډون کړی سي. مخکې یا ما معلومات نه پکې درلودی یا به ډیر کم معلومات لرو، خو برعکس دلته چې کله راغلی یم په موضوع کې لیکچر لیدلی ده، اخیستی یم، د ځان سره م شارټ کټ نوټ اخیستی ده چې ګورم واقعا هم یعنې شخصا په ما کې بدلون راوستی، په ما کې بدلون راوستی، زه په دې باندې متيقن یم نورو ملګرو کې به هم بدلون راغلی.
کلیوال ادبي ملګري د تیرو څلورو کلونو راهیسې په غزنی ښار کې فعالیت کوي چې د تیرو پنځو میاشتو راهیسې خپلې غونډې افتواري کړي او تر دې دمه یې تر پنځو پورې کتابونه خپاره کړي او تر شپږو عنوانونو پورې یې چاپ ته تیار کړي هم دي. له دې نه علاوه د غږ په نوم ادبي جریده لري او تر سلو پورې تنه غړي لري چې هره اونۍ پکې تر پنځلس تنو پورې په غونډه کې ګډون کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرې سه شنبه په ورځ په جلال آباد کې وتلي انځورګر امدلار باب د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو انځوریز نندارتون پرانستی و چې د کرکټ په سلګونو تنو مینوالو سربیره پکې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو هم ګډون کړی و چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو دغه انځوریز نندارتون د سه شنبه په ورځ د کرکټ بورډ سپین غرزون په همکارۍ وتلي انځورګر امدلار باب د مینوالو پر مخ پرانستی و. د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي انځورګر ارباب وویل د نندارتون له پرانستو دوه پیغامونه لري چې یو یې د لوبغاړو تشویق دی.
بار بار شکر وباسئ چې موږ خپل د کرکټ ټیم لرو، خپل اتلان لرو چې نړۍ په کچه لګیا دي، زموږ لپاره کار کوي، د افغانانو نوم روښانه کوي. په لوبه کې ګټل بیلل خو وي، که چېرې ته زمونږ ټیم لوبه بیلي په سوشل میډیا په نورو رسنیو کې تاسو د هغې پسې بدې خبرې کوئ، بلکې کوشش وکړئ چې هغې وهڅوئ، ځکه دا یو دوامداره سلسله ده. دغه لوبې به تر څو پورې چې افغانستان یې، تر څو پورې چې افغانان یې، تر څو پورې چې دا کرکټ ټیم یې، دا لوبې به کېږي، کله به ګټو کله به بیلو. نو دې وطن کې ډېرې جګړې وشوې، په هر شي باندې ډزې او وجل او د خلکو وینه تویول وشو. هغه ورځ دلته دا لوبه چې موږ ګټله، خلکو ټوپکې راخیستې وې، په دې کې پولیس هم لګې او ډزې کولې، عامو وګړو هم ډزې کولې، له بده مرغه ډېر خلک زخمیان شول. نو موږ نور د جنگ جګړو د ټوپک د ډزو نه ستړي یو، بیټونه راواخلئ، لوبه وکړئ د خوشحالۍ نه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم دانش چې دغه نندارتون ته له کابل څخه راغلی و په خپلو خبرو کې وویل دغه نندارتون به د لوبغاړو په روحیه مثبت اغیز ولري او د هغوی مورال به پیاوړی کړي.
زموږ لوبغاړي حتی په فیسبوکونو کې کمنټونه هم ګوري، زموږ لوبغاړي هر څه تعقیبوي او که دوی ته مثبت پیغامونه او دغه شانتې نندارتونونه او دغه شانتې تشویقي پروګرامونه جوړ شي، نو دوی واقعا ډېر تشویقيږي او دوی دا مثبت اخلي او دوی هغه بد رد هم ګوري او دوی هغه ډېر مایوسه کوي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی رئیس احمد زی چې اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د کرکټ په برخه کې ځوان استعدادونه روزي، د افغان کرکټ ملي ټیم د لوبغاړو انځوریز نندارتون په تاثیر کې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
دوه مغټه خوشحالي چې په لومړي ځل باندې چې موږ په 2010 کې په جام جهاني کې موږ برخه واغشتله او دغه تشویق په دې معنی دی کرکټر په صفت باندې بزرته وې. ما د اخیری درې میچونه چې موږ کوم دي ډیر کم چانس به دي موږ پکې چې موږ هغه وګټو، خو د ګټلو نه مخکې بلکې دلته چې زه کوم څومره عکسونه به زه واخلم دغه به زه وسل د ورته ورسوم ان شاء الله چې دی روحیه به ډیر په دغه لوبغاړو باندې اثر وکړي چې موږ پسې داسې خلک شته.
د نندارتون ګڼ شمېر ننداره کوونکي په دې نظر و چې د افغان کرکټ ملي لوبډلې جوړ شوي انځورونه دې د افغانستان په ملي ګالرۍ کې وځړول شي. خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وویل چې دوی به دا غوښتنه په رسمي ډول له مرکز څخه وکړي.
زه د اطلاعات فرهنګ ریاست په استازۍ باندې دا ډاډ ورکوم ښاغلي ارباب صاحب ته چې دغه ټول تصویرونه به موږ د یو مکتوب په بڼه باندې د افغانستان ملي ګالرۍ ته په رسمي شکل باندې تسلیمو او هغه لپاره به یو بیل صنف په کابل کې په ملي ګالرۍ کې جوړو او همدغه شان کچېری به په راتلونکي کې موږ په ننګرهار کې ملي ګالرۍ جوړه کړله. د ملي ګالرۍ مسله په ننګرهار کې روانه ده، نو همدغه تصویرونه کچېری بیا اړتیا وي موږ به جلال آباد ته را انتقال کوو یا به د ارباب صاحب نه هیله وکړو چې همداسې ورته تصویرونه نور جوړ کړي او هغه به زموږ په ګالرۍ کې موږ دلته ځای په ځای کړو.
دغه نندارتون چې د سهار له 10 بجو څخه د مازیګر تر 4 بجو پورې دوام وکړ، د جلال آباد ښاروالۍ اړوند سپین غر هوټل په تالار کې د مینوالو پر مخ پرانستل شوی و چې په سلګونه تنه د کرکټ د ملي لوبډلې مینوال ورته ورغلل او له نندارتون نه یې لیدنې وکړې. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه